شپږ بجې شوې. احمد شبرهم راځي د راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 500 ملي متر او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي متر پورې وي. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر بې وسلو حال په یو راپور کې درکو. د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن یولسمې بجې بیرته د وړو مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافروړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو، د حرکت اجازه ورکړل شوه. دغه لار تیره شپه د درنې واورې د لید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وژل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وژلی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي، په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمیر 6,499 او د ټپیانو 1,015 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترورستي بنسټ ګڼي. د وزارت د اعلامیې له مخې په دغه شمیر کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 30 وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي. په همدې حال کې ټاکل شوې د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا عملي شي. د اوکران د پلازمینې کیف د میټرو په دوه تمځي نن سهار بالستیک توغندی لګېدلی او لږ تر لږه 4 کسان یې وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یو ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یو بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لږ تر لږه 8 کسان یې ټپیان کړي دي. په پیښه کې دولتي ودانۍ او شخصي موټرونه زیانمن شوي دي. روسیې له کله چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، په سیستماتیک ډول د اوکراین ملکي او د انرژي تاسیسات په نقشه کوي. دا سړي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې نن د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ورښتونو ته یو شمېر بې وسلو اندېښنې ښکاره کړې دي. وړاندې تفصیل درکو. په دې ترڅ کې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یو ایس ایډ اټکل کوي چې د ژمي تر اخیره به د بې وسلي کچه په افغانستان کې زیاته شي. د افغانستان په ختیځ کې د ژمي له راتګ سره کورونا ته ورته یو ډول ناروغي زیاته شوې.
مرضونه دي، جمع ده، یخنی ده، زکامونه دي، تبی دي، مرۍ خراب دي، سینې خراب دي، دواګانې نشته ده.
په کندهار کې زیتون ښه نتیجه ورکړي خو بڼوال یو ستونزه لري.
دغه زیتون د ځای څخه جلال آباد ته وړو هلته پروسس کوو، هلته دا مستفه ډېر قیمت تمامېږي.
د ایران په پلازمینه کې نن قاضیان وژل شوي او د منځني ختیځ د سولې له هڅو مهم خبره وو چې تر کومه ځایه رسېدل. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د درنې واورې، بارانونو، تیزو بادونو او د سیلابونو دراوتلو د احتمال په اړه د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اټکل یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل له مخې د افغانستان 9 ولایتونه نن د دې پیښو شاهدان دي. د دې ولایتونو اوسیدونکي وایي چې په ډېر سخت حالت کې دي او دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. سنا کاکړ راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 9 ولایتونو کې د نن ورځې لپاره د سیلابونو، درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو په هکله خبرداری ورکړی. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ورته اندېښمن دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري او لا دمخه د سوړ ژمي له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي. کندهار او غزنی له دوو هغو ولایتونو څخه دي چې پکې د سیلابونو، شدیدو بارانونو او طوفانونو اټکل شوی دی. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي حلیمې او د غزنی ولایت اوسیدونکي ولی محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو وغوښتل څو د کړکېچ سره د مقابلې لپاره دوی سره مرسته وکړي. دا اندېښنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل له مخې نن ورځ د مرغومې 9 به د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د باران کچه له 45 څخه تر 50 ملي مترو او د واورې کچه له 100 څخه 40 سانتي مترو پورې وي. په دې خبرداری کې په لویدیز، سویل، ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو سرعت له 500 څخه تر 110 کیلومتر په یو ساعت کې اټکل شوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره چې افغانستان د زیربناوو او د هوا د سختو شرایطو په وړاندې د انعطاف له پلوه خورا کمزوری دی او افغانان لا د مخه یو بشري ناورین سره مخ دي، د هوا دا ډول شرایط یوه ننګونه رامنځته کولی شي. نوموړي د دې ډول شرایطو پر وړاندې د اړینو اقداماتو په هکله زیاته کړه.
شرایط پیش رو همه طلبه که مردم آمدگی های همه
بده دول شرایطو که باید خلق هر ارخیز چمتواله ولری خوراکی تو که او گرم کالی زانتا چمتو کری لحق و سیم و چخا چه دواور خوایدن احتمال پکی موجود وی لری دیشی لسندون و چخا دی نتیریگ و دا سندون و نگده دی نزی
در نزدیکی حرم و رودخانه ها قرار نگیرند.
ښاغلی رحمانی زیاته کړه چې اړوند دولتي ادارې او مرستندویه بنسټونه هم باید په هغه سیمو کې چې د هوا د سختو شرایطو له خطر سره مخ دي د خوړو او نورو اړینو توکو تیاری ونیسي او د سیمې خلکو سره په دوامداره توګه همغږي ولري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې د عامه اړیکو او ارتباطاتو رئیس او ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 14 نیټه په یوه مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې د طبي خطراتو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره یې په همغږۍ یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس هم تېره شپه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د واورې، طوفان او د لید ساحې د محدودیت له امله د ترافیکو پر مخ د سالنګونو لویې لارې د موقتي تړل کېدو خبر ورکړی. د شدیدې واورې، بارانونو، طوفانونو او سیلابونو په هکله د طالبانو حکومت خبرداری او ورته د خلکو اندېښنې داسې مهال دي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدي په 19 په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 325 څخه زیات کسان د وروستۍ سړې څپې له امله اغېزمن شوي دي.
د سالنګ لویه لار پرون تړل شوې وه، نن سهار د وړو موټرو په مخ پرانستل شوې وه او بیا داسې اټکل کېږي چې د ورښتونو له امله به بیرته بند شي. نن په 9 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل شوی و. ازادي راډیو تر دې دمه له دغو اکثرو ولایتونو د ورښتونو خبر ترلاسه کړی دی. په دې ترڅ کې د ننګرهار، لغمن او کونړ اوسیدونکي وایي د ژمي له پیل څخه تر اوسه یې په سیمه کې کورونا ته ورته ناروغي زیاته شوې. د دوی په وینا له یوې خوا یخ ژمی اقتصادي ستونزې او له بل پلو دې ناروغۍ له غریبو کورنیو لاره ورکه کړې. تفصیل په دې راپور کې
مرزونه دی، جمع دی، یخنی دی، زکامونه دی، تبی دی، مرای خراب دی، سینه خراب دی، دواگانی نشته دی.
دا د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الله دی چې څوک خپل او د کورنۍ نور غړي په زکام، ټوخي، تبی او سینه بغل اخته شوي دي. وای د ژمي له پیل څخه په کورکلی او شاوخوا سیمو کې دغه ناروغي خپره شوې ده او داسې کورنۍ نشته چې په هغې کې پری دو درې کسان ندی اخته شوی
او حالات خراب دي. چا سره پیسې هم نشته دی او علاجونه هم ګران شوي دي. بخارو لرګي هم نشته دی. نو بس دا حالات دي څه وکړو؟ الله دې بارانونه وکړي. او
د ننګرهار مرکز جلال آباد اوسیدونکي نور احمد نورانی هم ازادي راډیو ته وویل په کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د بالګي یا زکام ناروغي ډیره زیاته شوې ده. د هغه په وینا لومړی پړاوی په قوس کې شروع شوی و او اوس یې دوهم پړاو په شدت روان دی.
ننګرهار او لغمان او کونړ کې دا والګي یا زکام ناروغي ډیره ده. تقریبا دا دویم پړاو دی. یو پړاو مخکې د ژمي په سر کې د قوس په میاشت کې شروع شوی و او یو پړاو اوس هم د هر کور کې پنځه شپږ کسه په دې ناروغي اخته دي. سینه او بغل دی، د سینې درد او بریخ دی، ټوخی دی، زکام دی، ستونی دی، سر درد دی.
ځایي اوسیدونکي باید د جوماتونو په لاوډسپیکرونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو اعلانونه هم زیات شوي دي. دوی ویره لري چې دا سینه بیا په دغه ولایتونو کې د کرونا ناروغي خپره شوې وي او خلک ورته د عادي زکام، تبي، ټوخي او سینه بغل په نظر ګوري. دوی وایي بیروزګاری او اقتصادي ستونزو دومره ځپلي چې د ژمنیو ګرمو جامو او د کوټو ګرمولو لپاره د سون توکو اخستلو توان نه لري. په خبرې د یادو اسانتیا او نشتون د تنفسي او نورو ناروغیو د زیاتوالي ستر لامل دی. خلک د عام روغتیا له چارواکو غواړي چې د ناروغۍ په پیژندنه او درملنه کې ولسونو سره همکاري وکړي. په وینا یې که ناروغي همداسې پټه پاتې شي نو پرې د لا زیاتو کسانو د اخته کېدو او د مړینې سبب کیدی شي. د ننګرهار په حفظوي روغتون کې د تنفسي ناروغیو یو ډاکټر چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته پر سینه بغل، تبي، ټوخي او سردرد د ګڼو کسانو اخته کېدو خبره ومنله. خو وی ویل تر اوسه په یاد ولایت کې د کورونا کومه پیښه نه ده لیدل شوې. د هغه په خبره د جلال آباد له ښار او شاوخوا ولسوالیو هر ورځ په لسګونو کسان روغتون ته ورځي چې ډیری کم عمره ماشومان دي. د راپور تر خپرېدو پورې د یادو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو چارواکو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ننګرهار، کونړ او لغمان کې په داسې حال کې خلک د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي څخه شکایت کوي چې د یخ او واورین ژمي پیل کېدو سره د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د ورته ناروغیو او ستونزو سره مخ شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د متحد ایالاتونو نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخامخ وي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې یوسیټ په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل یې کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 4 میلیونه او 800 زره افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. د غیداري پرنجمه د جنوري په 18 په یو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5 سلنه څخه ډیره برخه جوړوي په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور له مخې د تیر 2024 کال له نومبر نه د روان 2025 کال تر مارچ میاشت پورې به کافي خوړو ته لاسرسی ونه لري. دا اداره زیاتوي له دې ډلې به 3.1 میلیونه خلک د خوړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور په ټکو د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سګنای شمیر د تیر 2024 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، ځکه په خبره یې په تیر 2024 کال په اکتوبر او دسمبر میاشتو کې د شمیر 11.8 میلیونه خلکو ته رسید. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تېر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډله ییزې راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم له بد بشري وضعیت سره ټکوي او وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست ارباب ازادي راډیو ته وویل
غریبی ده، خدا چه مجبوری به تو سیو که لاتون لیر تنگ ده و پده به دونده بچه و کار نشی دریتی ما خوارمونگ ندارو و ده که پا کار شی و بده غصیه چه ده مشکلاتی
ده. کنر ولایتی بیوزلی دولست کلنی نازی بی آزادی راژیو تا وویل
در مرشه ده اوی چیم را کنه رشته ده مشورون نم نشته ده همون غار چه نروار لگم بست درست رو که بوده بوده اوشنی چه
د افغانان داسې وخت بعد بشري وضعیت خبره کوي چې د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2015 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بې ثباتي زیاته سوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بېکاري او بېوزلي زیاته سوه چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې سوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت.
نن په تهران کې د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان وژل شوي. چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، بریدګر هم وژل شوی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علي رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خپرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکاوه چې سهار یو نفوذي وسلوال په یوه پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړنو له مخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه وو. د راپورونو له مخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی. محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله یې دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قمندان په وینا د دې پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼۍ څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبري آژانس هم ویلي چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي وو. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو له لوري بندیزونه لګول شوي. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پانی د راپور له مخې قاضي مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1,653 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علي رازینی د سترې محکمې د 14مې څانګې مشر وو او د 1,318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1,318 څخه تر 1,618 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بېلابېلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1,318 کال کې هم د یوې بمي حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
تمه ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د عمل کېدو چارې سر له سبا د اسرائیل په وخت غرمې له 12 بجو پیل شي. دغه موافقه د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ترورستي سازمان ګڼي 15 میاشتنۍ جګړه پای ته رسوي. تفصیل په دې راپور کې
د اوربند موافقې له مخې به پر روانو شپږو اونیو کې د حماس له بنده 33 یرغمل سوي کسان د اسرائیل له زندانونو د سلګونو فلسطیني بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوشي کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه موافقه به چې 13 شنبه اوربند سلا وسوه د 1 شنبه له ورځې د اسرائیل پر وخت د غرمې له 12 بجو تطبیق سي. د مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ قطر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د هڅو منځګړیتوب کاوه. دغه اوربند به د حماس او اسرائیل ترمنځ تر ټولو ویجاړونکي او وژونکي جګړه پای ته ورسوي چې څه باندې 15 میاشتې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزې تړنګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یې یرغمل کړل. ویل کیږي د یرغمل سوو له ډلې شاوخوا 100 لا هم د حماس ډلې په برمته کې دي او ځینې ممکن د بند پر مهال مړه سوي هم وي. د اسرائیل عدلي وزارت نشان به ویلي چې په غزه کې د اوربن او د یرغمل سویو د خوشي کېدو لپاره د شنبه د ورځې تایید شوې موافقې په لومړي پړاو کې به 210 فلسطیني بندیان او توقیف سوي کسان خوشي سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن ویلي چې کابینه نن سهار وختي په غزه کې د اوربن لپاره موافقه تایید کړه چې له دې اقدام سره د دې موافقې په اړه د 2 ورځو نه څرګند حالت پای ته ورسېد. حماس ډلې منلی چې د اوربند موافقې په لومړۍ ورځ به 3 ښځینه یرغمل سوي کسان خوشي کوي او په دویم پړاو کې به د نارینه سرتیرو په ګډون نور یرغمل سوي کسان خوشي کړي. حماس وایي 4 نورې ښځینه یرغمل سوي کسان به د موافقې د تطبیق پر 1 ورځ خوشي کوي او پاتې 6 نورې د 5 اونیو په لړ کې خوشي کیږي. بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د پرمختګ هرکلی کړی دی. حماس ویلي تر هغو چې د اوربند موافقه عملي سوي نه وي او اسرائیلي پوځیان د فلسطینیانو له دغه قلمرو په بشپړ ډول وتلي نه وي پاتې یرغمل سوي کسان به نه خوشي کوي. د غزې په جګړه کې تر 6 ضرور ډېر کسان وژل سوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. دغه جګړې د غزې د 2.2 میلیون وګړو 90% بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیان اړولی دی.
ټیک ټاک سر له سبا د امریکا په متحده ایالاتونو کې بندیش. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس یې ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنګټن وپلوري که نه په امریکا کې به بند شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک د امریکا په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 170 میلیونه کسان ګوري. سر له سبا 1 شنبه د اپلیکیشنونو لا اپ ستوري به ټیک ټاک لري شي.
دا د کندهار د 2 مینې په سیمه کې د زیتون تازه حاصل ته رسیدلی باغ دی چې پکې کارګر زیتون راټولوي.
خپل کال 18 وکړ پروس کارګر سره شپږ وټانه وکړل سرکال دی.
پښتنه غواړم اوس په دغه د کندهار راپور ته ورسو. په کندهار کې کاروانګر د زیتونو د پروسس لپاره د فابریکې د جوړېدو غوښتنه کوي. البته له تخنیکي تیروتنې بښنه غواړم. په کندهار کې پروسیو کې زیتونو ډېر ښه حاصل ورکړی خو د دې ولایت زیتون د پروسس لپاره تر ننګرهار انتقالي شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د 2 مینې په سیمه کې د زیتون تازه حاصل ته رسیدلی باغ دی چې پکې کارګر زیتون راټولوي.
خپل کال 18 وکړ پروس کارګر سره شپږ وټانه وکړل سرکال دی. 15 ټن ته ځان رسوي نه دی دا اوس څنګه سره بچ دي انکاري.
دغه باغ لس کاله وړاندې د افکو کمپنۍ له لوري په 150 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او شاوخوا 6000 د زیتون ونې لري. دغه باغ هر کال په زیاتیدونکي کچه حاصل ورکوي، خو د پروسس لپاره د فابریکو نشتوالی یو له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. د باغ یو کروندګر نورعلي وایي چې د کندهار اقلیم د زیتون لپاره مناسب دی، او که کروندګر ورته مخه کړي د نورو کښتونو په پرتله ګټه زیاته ده. د ده په خبره سږ کال به د دوی له یاد باغ څخه 25 تنه زیتون ترلاسه کړي چې د پروسه شکال په پرتله څو چنده زیات دي.
د اوبو د خوا شکایت کوم چې یو د سږ کال ګوره 25 تنه موږ پراخو، د پروسه کال لږ و، پروسه کال کوم ډیر اخیزه 15 تنه کوم اخیزه، سږ کال ان شاء الله شي دي نه 25 تنه راکړي. نو دا د اوبو د خوا څخه د خوشکت لري ده. و چې دا زیتون کړي د دې شاسلاتي د دې بیا کیلو په شپږ وسو افغانۍ دی کیلو. و دا د بیا د جلال آباد د کارخانه مرسته زای شایلرو بیا پاغه کی بیا د غولی جنې وځي الله تعالی انا اوس مردا غوړ د حکومت سره چې مرسته نور امیاج هم برونه را برابر کړي دغه دا دغه دا بیا مرسته اصلات شسم واخ په دغه کې.
د دغه باغ مسول حسین مبارک وای دوی د زیتون حاصل هر کال د پروسس لپاره ننګرهار ته لیږي چې د انتقال او پروسس مصارف یې ډیر لوړ تمامیږي. هغه د طالبانو له حکومت څخه د پروسس فابریکې جوړولو او د زیتون د کرنې د ترویج غوښتنه کوي.
دلته په کمپنۍ دغه نوښ کړی د پکندار کې د زیتون باغونه دلته یې شي تقریبا شاوخوا د شپېتو زور شاوخوا کې دلته نالان یشیږي. سمی ورایټي باید دلته راوړل سي په دا کندار کې دلته ترویج سي، او امارت یا کم دولت چې دلته مشترک باید همکاري وکړي. دلته کمپنۍ باید جوړه سي د پروسس لپاره که کنجاره وځي که د دوا او د پاره استعمالېږي که د کم چیل چې جنې وځي. ود موږ دوه تکلیف کوو چې دغه زیتون د دا ځای سره جلال آباد ته وړو هلته پروسس کوو، هلته دا موږ ته په ډېر قیمت تمامېږي.
د کندهار د کرین ریاست مسولین وایي دا مهال په کندهار کې یوازې یو لوی زیتون باغ او څو کوچني باغونه سته چې ټول ټال یې ځمکه 160 جریبه ده. د میوه او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حکیمی وایي زیتون په کندهار کې لا ډیر نه دی ترویج سوی، خو که کروندګر ورته توجه وکړي نو دا به د سیمې د اقتصاد لپاره مثبت اغیز ولري.
د کندهار په ولایت کې زیتون یو نوی شی دی، تر اوسه داسې ترویج شوی نه دی. موږ هم د بزګرانو نه غوښتنه لرو چې یو خو زیتون ګټور او حصول یې ډیر دی، او په زمین کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم بوټی یا درخت دی. د دغه کندهار ولایت د دغه زون په حساب کې درته وایي د دغه آب او هوا سره یا اقلیم سره دوی توافق کې یو ښه نتیجه ورکړی دی، او د فابریکې په حساب واقعیت دا یو ستونزه ده. د فابریکې کچیرې دلته جوړم سیدا به د عینو مینې د باغدارانو لپاره هم بشي، او د کندهار یا د دغه زون لپاره بشي.
د زیتون نړیوال بازار په دوامداره توګه وده کوي، او د دې میوې روغتیایی او اقتصادي ګټې بې ساري دي. د کندهار د زیتون حاصلات د اوس لپاره په ننګرهار کې پروسس کیږي، خو که په کندهار کې د پروسس فابریکه جوړه سي نو نه یوازې به د دې ولایت اقتصاد پیاوړی سي، بلکې نورو کروندګرو ته به هم د زیتون د کرنې لپاره انګیزه پیدا سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار محمد دی، ما د ننګرهار د ګورسی څخه. محترم زموږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګورستاغه ولسوالۍ ده چې د خار څخه ډیره لري پرته سیمه کې ده، او تقریبا په صفر نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی، او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي. او خاص کر زمنګه یو سیمه چې د کوزی او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا 6000 کورنۍ لري، او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه، نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی. حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی، زمنګه د دې دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته د تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایان بیخي شته نه دی پکې. پام دی اوس ساړه جمی کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیرہ وغیرہ نور ناروغي دي، او خاص کر د ماشومانو ناروغي زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلینو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی، او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کوي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي، او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. دا دغه رادیو ټول خدمتونه اوریدونکو ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم. هیله جوړ غیاس ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان وسیم خدیه ولاړې دي، دونه بې کیفیته دي چې هېڅ رقم خو نیټ کار نه برکوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه برکوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزمور خدیه دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ. دغه ځاګۍ ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص. مسلام به احترام.